بوليتيكال ايجنت يا سياسي اصل له خوي دارا كي دي او دغه سیمو پر مختي بو دي جهان مرکزي حکومت برابر ولا د افغانستان د سرحدونو او کومونو چارو وزارت سرپرست پاکستان د کابینې دي پریکړې پر وړاندې د افغان حکومت د جدي خبرګون نه خود له یو دلیل په دې مسله په پاکستان کې د مشتو پښتنو ګوندونو ترمنځ د نظر اختلاف او ویل شي افغانستان ته د دې سیمې د اوسیدونکو اراده مهمه ده
له بعده مرغه چې په دې سیمه کې هغه متنافس ګوندونه چې دي هغوی هم په یو خل نه دي او د دوی اختلاف نظر هم د دې سیمې خلکو لپاره یو لوی تاوان دی او د افغانستان حکومت هم له یوې قاطعانه او پریکنده
د پاکستان د مرکزی حکومت د کابینې دا پریکړه د افغان ملت د ګوند په څیر په افغانستان کې د یو شمېر هغو سیاسي ډلو او ګوندونو د ناخوښۍ سبب شوي چې په تېرو لسیزو کې په پاکستان کې د مشتو پښتنو او بلوڅو د حقوقو دپاره خپل غږ اوچت کړی. د افغان ملت د ګوند رئیس ثناګل شیرزاد امریکا غږ اشر الوي ته ویل چې و قبیلي سیمې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ د حایلو سیمو په توګه منل شوي وي چې تر وروستۍ کلونو پورې دا سیمې په همدې حالت پاتې وي. خو ښاغلی شیرزاد وایي چې د پاکستان د کابینې دا پریکړه دغو سیمو اوسنی
افغانستان حکومت په سیاست دی چې نشي کولای د خپل ملي حاکمیت او د ځمکې تمامیت دفاع وکړي. خو پاکستان دغه جرأت پیدا کړی دی چې دا لس پنځلس کاله په مسلسله توګه د پاکستان د افغانستان په لوري یو یرغل شروع کړی او دا موږ په کلکه غندو. د هېڅکله دا حق نه لري.
د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دا اقدام د ډیورنډ کرښې ته د مشروعیت د ورکولو په برخه کې یو بل قدم ګڼي. د افغانستان او پاکستان د چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې پاکستان په دغو سیمو د افغانستان د اعداد کمزوري کولو لپاره داسې اقدامات کوي.
شنو افغانستان همیشه دا کول چې دیورند کرښې خپل په رسمیت نه پېژنو. اوس پاکستان غواړي چې دا ښار پښتونخوا ته مربوط کړي، یعنی بیرته رعایت کړي هغه قوانین چې په پاکستان کې چلیږي په دې خلکو باندې هم وچلیږي. یو طرف د افغانستان هغه دا بری ابد خاموش شي نور دا خلک
کسم چې افغانستان او پاکستان د ډیورنډ په کرخه د دوه هیوادو په توګه راکړه ورکړه کوي. خو افغان حکومت لا هم د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه پیژني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست مدني فعالانو په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو له هڅو سره مخالفت ښودلې. دوی پر ټولو افغانانو د یووالي ژغ کړي او له اوسني دولت څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام رامنځته کولو هڅې دوام لري، پلازمینه کابل او ولایتونو کې د سیاسونو مدني فعالانو له لوري په دې برخه کې اندېښنې او نیوکې مخ پر زیاتېدو دي. په افغانستان غونډه هیواد کې چې د قانون د تطبیق او حاکمیت پر وړاندې ستر ننګونې پرتې دي، څېړونکي د غیر متمرکز نظام رامنځته کول د هیواد د تجزیې په معنا بولي. مدني فعالانو په خوست کې د محور په نوم د یو ټولنیز بنسټ په قربتو په یوه غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې کړۍ په لوی لاس په دغه هیواد کې د هر اړخیزې بې ثباتۍ لپاره زمینه برابروي.
زما په نظر ممکن تر ټولو ستر لامل چې دوی هڅه او کوشش کوي چې دغه رژیم تغییر کړي بدل کړي، هغه به دا وي چې دوی کوشش او هڅه دا دو چې د پښتنو دغه اوږده واکمني البته چې دوی په بل نام یادوي هغه ته د پای ټکی کېږي او د دې هغه اوږده واکمنۍ ته د پای ټکی دی. خدل یوازنۍ لاره دا ده چې پرلماني رژیم رامنځته شي.
د غونډې د ګډونوالو اشاره د جمعیت اسلامي ګوند د مشرانو هغو خبرو ته وه چې ویلي دي په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخلي. جمعیت اسلامي وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیاسي تفاهم لیک په عملي کولو کې پاتې راغلی، مګر د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې پر دایرولو ټینګار کوي. خو څېړونکی اجمل هوټمن په دغه هیواد کې غیر متمرکز نظام ته اړتیا نه ویني.
اوس په افغانستان کې کوم سیستم دی؟ دا مختلط سیستم دی، ټولې مسلې پکې حل دي. فقط زمونږ ستونزه څه ده؟ قانون په تطبیق کې ده. موږ باید په خبره کې خپل پام واړو. نه دي استبداد ویرسته، نه دي څوک خسرې خلکو ذهنیتونه مخشوشه، هېڅ خبره نشته. نه د اوسني سیستم کې دا ښه والی ده.
په متمرکز نظام کې ټولواک له مرکز یا پایتخت سره وي، خو په غیر متمرکز نظام کې قدرت یوازې له مرکز سره نه، بلکې ولایتونو ته هم پکې ډېر واک او اختیار ورکړل شوی. د سیډونکو اکبر فولاد په نظر د افغانستان لپاره غیر متمرکز نظام ځکه ګټور نه دی چې اقتصادي کمزوري، د سیاسي شورتټوالی، بي سي ودی او ځینې نور ستونزې به هیواد له یو بل ناورین سره مخ کړي.
نو موږ د داسې یو نظام باید لاس واچو چې هغه د موږ په هیواد کې د بسبدي سبب شي او یا دا چې یو دیکتاتور په موږ باندې یعنی دغه وسنۍ نظام چې مختلط نظام دی او په دې کې هم د خلکو په حاکمیت کې د دوی برخه تضمینوي او بلې خونه هغه نظام چې د افغانستان د شرایطو سره افغانستان کې ثبات راوستي شي هغه نظام دلته وسه حاکم دی.
قومي مشر موسا جان زدران له امریکا غږ سره په خبرو کې له مرکزي دولت نه وغوښتل چې د غیر متمرکز نظام د هڅو د مخنیوي او د یو باثبات افغانستان لپاره عامه په هوایي پیاوړی کړي.
خلک تر اوسه پورې د خپل نظام سره ملاتړ کوي او دغه نظام د یو سوکاله افغانستان د جوړښت لپاره هڅې کوي. دغه نظام باید د دې نظام ملاتړ باید وشي او په دې لاره کې باید نظام کلک او اغیزمن کارونه باید سرته ورسوي.
پر دې سربیره په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د غیر متمرکز نظام د رامنځته کېدو په غبرګون غونډې شوې. دوی له دولت نه غوښتي دي چې د ریاستي نظام د له منځه وړلو هڅې شنډې کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په بلوچستان کې سرشمیرنه ولې یوه سیاسي موضوع پاته سوې ده او د ځینو ملتپالو ګوندونو اندېښنې څه دي؟ په دې باره کې به د رپورټ تفصیل د خلیل خان څخه واوري.
د مارچ په 15 نیټه په پاکستان کې شپږم وار سرشمیرنه او د کورونو د شمیرلو پروسه شروع سي. دغه سرشمیرنه باید په 2000 کال کې سوي وای، خو دا تو کلونو د زن وروسته حکومت بیا هم په دې اړه پریکړه ونه کړله. په همدې خاطر د پاکستان ستري محکمې په خپل سر حکم کړی چې دا کار باید وسی. د پین سټیټ د نفوسو د هاور په سیرنیز مرکز کې د ډیموګرافي او د سوشالوجي پروفیسر ګوردن ډی لونګ وای سرشمیرنه ډیره زیاته مهمه وي. په امریکا کې د ډیموکراسۍ اساس د سازیتو په بنسټ جوړ شوی دی. هغه زیاتوي سرشمیرنه دا ډاډه کوي چې هر ټولنه په حکومت کې د خپل استازو صحیح شمیر ولري. سرشمیرنه د دې سره هم مرسته کوي چې حکومت بودیجه د برابرۍ پر بنسټ پر خلکو وویشي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د سرشمیرنې پروسه د همغې ورځې را په دې خوا جنجالي موضوع پاته سوي چې کله پاکستان جوړ سو. په دغه ایالت کې پښتانه او بلوچستان ګډ اوسیږي او د وسایلو ویش او په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د استازو ټاکل هم د سرشمیرنې په حساب وي. بلوچ ملتپالو ګوندونو ویلي دي چې په دغه صوبه کې دي سرشمیرنه تر هغه وځنډول سي تر څو چې افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته نوي ستانه سي وي او یا حکومت داسې یو میکانیزم جوړ نه کړي چې دغه خلک په سرشمیرنه کې برخه وانخلي. د هغوی بل اعتراض دا دی چې په دغه صوبه کې د بلوچو په سیمو کې امنیتي وضعیت سم نه دی او د سرشمیرنې کارکوونکي له دې وجې لیرې پرتو سیمو ته نسي ورتللی. او درېیم دا چې ډیر زیات بلوچان په ځینو ولسوالیو کې د حکومت پر ضد د روانې وسلوالې شخړې له وجې له خپلو سیمو نورو صوبو او حتی افغانستان او ایران ته تللي دي. نو که په داسې وخت کې سرشمیرنه وسي دا به سمه نه وي. بلې خوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې د ارکامو له مخې دا وخت په بلوچستان صوبه کې 300,000 راجستر سوي افغانان اوسیږي او 1,000 غیر قانوني افغانان به هم وي چې اسناد نه لري او هغوی د دې امکان ردوي چې دوی په سرشمیرنه کې حساب سي. په 1990 کال کې چې سرشمیرنه کېده نو هغه وخت دغه مسله یو ربیا سیاسي سوي وه او د هغه وخت د بلوچستان صوبایي واکمن حکومت چې د بلوچستان نېشنل ګوند په مشرۍ یو ائتلافي حکومت و پښتون ملتپالو ګوندونو خپل اندېښنې درلودې او غوښتنه یې وکړه چې دغه سرشمیرنه دي د پښتون بلوڅ د یو خپلواک کمیسون د څار لاندې ترسره شي، خو دا غوښتنه یې ونه منل سوه. دغه ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پښتونو څخه وغوښتل چې په سرشمیرنه کې دي برخه نه اخلي او د خپل ګوند کارکوونکو ته د سرشمیرنې سره د پریکړون په اړه جوړې سوي غونډې ته وویل چې حکومت سرشمیرنه په زور د پښتونو په سیمه کې وکړه نو د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د کارکوونکو دي ملامت سي. په کوټي او ځینو سیمو کې پاوڅ سرشمیرنه پیل کړه او د پښتنو میشتو سیمو کې د پښتونخوا ګوند د کارکوونکو د کلک مخالفت سره مخ شول. په دولتي ریاست د پښتنو په سیمو کې سرشمیرنه وسوه، خو پښتانه په دې نظر دي چې اکثرو پښتنو چون پریکون کړی وو نو حکومت چې کوم شمیر شي دا سم نه دی. د مثال په ډول په 1981 کال کې د سرشمیرنې په اساس د کوټي ولسوالۍ نفوس شاوخوا 400,000 وو او په 1999 کال کې چې سرشمیرنه وسوه نو دغه شمیر شاوخوا 900,000 وښودل سو، خو د کوټي شهر نفوس د 500,000 کسانو څخه زیات دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي مشر او پخوانی سناتور سنا بلوچ امریکا ژغ ته وویل
اول څه 1998 بلوچستان ومن بلوچستان ډېر زیات فرق کوي. 1998 کې بلوچ آی ڈی پیز نو 1998 کې چې نادرا یا د اسټاف شې دا څه نه بیرېدل کلیان کې د دې چې موږ یې په خانه شماري کوو دا درې څلور فیکټر 1990 کې سره موجود نه
سنا بلوچ دا هم ویل
ما خیال دی کین ما موږ په داوز مې سره بل ځای طاقت څه چې د سټیټ الیکشن وکاو خو یا د شماري خانه شماري د کور شماري سر شماري وکاو خو لیکن بیا خپل ځا په پولیټیکل پارټي د بلوچستان غوډي دې خصوصي د خوشینه وګورو چې دا د بارکې چې څه فیصله
د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی مشر او د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیری بیا وایي چې
زموږ دا وایو چې به کېت کوم چې دلته پښتون پروت دی د ملک د سوی د میدانونو څخه بیا د چترال تر غرونو پوري د غرنګ په پنجاب کې پښتون پروت دی د غرنګ په کراچي کې پروت دی په منځري پښتونخوا یا په فاتا کې پښتون پروت دی نو موږ ته په یقین سره وایو چې په دې ملک کې د قوم په حیثیت د ژبې په حیثیت پښتون د دې ملک اکثریت قوم دی خو د بده مرغه دا سوی دی چې د پښتنو سرشمیرنه څنګه درسوي
زیری زیاته کړه
موږ د وخت راشي دا غوښتنه ده چې دلته یو صحیح مردو شماري وشي خو د بده مرغه چې زموږ کومه صوبه وا د چیف کمشنر صوبه وا یا برټیش بلوچستانو او بل خواته لات او خاران مکران لسبیلا تان تدا دلا ریاستونو هغه د بلوچ ریاستونو دا زموږ خپل صوبه وا خو زموږ صوبه دلته یو چیف کمشنر ناستو هر ضلع کې ڈپٹی کمشنر ناستو یا پی اے ناستو اسسٹنٹ کمشنر ناستو افسران ناستو زموږ سرشمیر ناستم د یو قاعده مطابق کېدل د بلوچو مردو شماری په خپل انګریز په گزیټیر کې لیکي چې د بلوچو سرشمیر نه با یو منشي کوله یو یا دوه منشیانو به کوله هغه به یو بلوچ سردار ته مردو شماری غا ویل هغه به ول زما د قوم مردو شماری دومره د بل بلوچ سردار به د خپل مردو شماری د بلوچ د دې بلی قبیلې په مقابل کې بس زیاته لیکل
زیات تبي وس د بلوچستانو زین غوندونه وای چې موږ وس سرشمیرنه نکوو ځکه چې دلته افغان کډوال یا مهاجر دي خو په حقیقت کې د افغانانو اکثر کمپونه ختم سی ودی او افغانان بیرته افغانستان ته ستنه سی ودی د زیر په وینا
پری ولی د دې مردو شماری سره ځان باسي وجه دا ده چې دوی دا ورداسي ممکن ده چې دا په یو کمپیوټرایز سیستم کمپیوټر شناختی کارت په ذریعہ بکیږي نو کومه درغلی چې دوی په ماضی کې کوله دا واره نشي کوله
د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر او د نېشنل پارټي مرکزی مشر ډاکټر مالک بلوچ وای
مهاجرین کی موجودگی میں یا مهاجرین افغان ہوں یا بلوچ ہوں یا ازبک ہوں یا تاجک ہوں یہ ہم سب بلوچستانیوں کی آواز ہے کہ
مهاجرین په موجودیت کې کاغه افغانان بلوچستان تاجکان او یو ځبکان دي تر څو چې د هغه د بیرته تک زمينه ممکنه سی بي نوي تر هغه وخت دي سرشمیرنه وزندول سي او یادي هم هغه ټولي تګلارې په کار واچول سي چې هغه په دې سرشمیرنه کې ورګړ نسی د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر اختر منګل بیا وای
همار کئ ایسے علاقې هين جہاں پر گر جو ہے ہی نہیں
د بلوچ ډیره داسې سیمستا چې هلته بيخي کورون نستا د تیرو 15 کلونو راځي بلوچستان کې چې کوم بغاوت شروع شوی دی لا غي وجه خلک د خپل سیمو څخه بي ځای سي ودی اختر منګل زیاتوي دا چې حکومت په سرشمنه کې د دغه خلکو د ګډون لپاره کم ګامونه پورته کړي تر اوسه مشته په دې باره کې څه نه دی ویلي او تر کومه بریده چې د افغان ماجرینو خبره ده دا غوي دراته کې حساب خو شوی خو د بیرته ستنه سوې حساب مشته چا نه دی شو دري هغه ویل
جب تک کہ ان دو مسائل پہ غور نہیں کیا جاتا میرے خیال میں بلوچستان میں ہونے والی مردم شماری وہ سود مند ثابت نہیں ہوگی
زما پا فکر ترسو چی پا دغا دو مسائل فکر نبی سوئی پا بلوچستان کی سرشمیرنہ گٹا نہ کبی نور تامنو نا پیشا والی سی نفرتون زیادی جی دا مرکزی حکومت ناروا رویا چی اوس بلوچستان کی دیر زیاد نفرت او کرک را پارا ولی دا که دیسی در کنٹرول ووزی د 1990 کال د سرشمیرن پر اساس د بلوچستان نفوس د 6.5 میلیونه څخه یو څه زیات شوتل سوی خلیل خان د امریکا جغ واشنگتن
ګران زیاتوالو له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتي تر 15 کالونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ زه ډاکټر نسیم دیخیل
د
د صنایعو د متخصصانو په قول موږ د ټکنالوژي د داسې انقلاب په منځ کې یو چې موږ ته د خپل ژوند د بدلون وعده راکوي. په دې هفته کې په بارسلینا کې د موبایل د نړۍ په کانګرس کې وروستي نوښتونه وښودل شول، مګر د موبایل ډیرې اساسي ټکنالوژي د نړۍ په لیرو پرتو سیمو کې په ژوند کې بدلون راوستلی. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه رپورټ راستولی.
د موبایل ټکنالوژي زمونږ په ژوند کې بدلون راوسته، مګر د هسپانیا په بارسلونا کې د موبایل د نړۍ په کانګرس کې د صنعت متخصصان وایي ډېر نور څه بلا ولیدل شي. دا د وروستي ټکنالوژۍ نندارتون دی او دا هغه څه دي چې راتلونکي زیری ورکوي. د پیبو په نامو روبات سره ملاقات وکړي چې دا د موبایل په ذریعه د کورنۍ وو په ارتباط پیدا کېدو کې مرسته کوي او د ټکنالوژۍ په اثر کې خپل احساسات څرګندوي. یا په داسې عنانوي موسیقي آله کې اپانګ اچونه کوي چې په یوګا کې ورنه کار اخیستل کېږي او د ویشتمې پیړۍ لپاره عیارېږي، ځکه نو دا بیا د سمارټ ټلیفون سره نښلول کېږي. د امریکا د AT&T او جنرال الیکټریک شرکتونو داسې برقي سمارټ ګروپونه جوړ کړي دي چې په کوڅو کې ورنه کار اخیستل کېږي. کمرې پکې خودل شوې دي او د څلور ډوله جی موبایل شبکې پورې تړل شوې دي. د کالیفورنیا په سنډاګو کې 3000 دانی ګروپونه نصب شوې دي او په ترافیکي څارنه کې به ورنه کار واخیستل شي. خو د AT&T منیجر تری وینټر وایي د دغه ټکنالوژۍ تولید کوونکي له دې نه زیات څه په نظر کې لري. وینټر زیاتوي،
you're going to be able to detect smart parking solutions, gunshot detection inside of a city infrastructure, environmental features.
دا سبه د یو خار په دننه کې د موټر د تمځایونو مساله او د ټوپک دز کشف کړي. په دې سمارټ آلو سره د هوا ککړتیا معلومې دي. د روان کال په نندارتون کې 15 ډوله جی شبکې وخدل شوې چې به له ځنه سرعت معلومولې شي. د CNET مجلې مسؤل مدیر راجر اچنګ انوای،
سو وی ار ټاکینګ اباوت ریل ټایم کنیکشن، یو نو دی بیسټ ایگزامپل سمونز گیون تو می از ا سرجن پرفورمینګ سرجری ان ون کانتری وذ روبوت.
زکه نو موږ د واقعي وخت په اړه کې خبرې کوو. یو چا ماته خو مثال راکو، هغه دا د چې جراح په یو هواد کې په روباتي لاسونو سره په بل هواد کې د جراحي عمل پر ځای کوي. موبایلی ټکنالوژي د افریقا په ډیرو هیوادونو کې اقتصادي بدلونونه راوستي دي. په کینیا کې د سمارټ ټلیفون لارې رامي په ولکېږي او په یوګانډا کې د موبایل ټلیفون لارې د چټلو کالو خبر دوبڼې ته ورکول کېږي. د مکنزی د شرکت د مشاورانو د تازه وخت راپورټ پیشګویي کوي چې د 2015 کال پورې به د افریقا لوی ساره په میلیاردو نفوس انټرنیټ ته لار ولري او له درو نه څه باندې دوه برخې به سمارټ ټلیفونونه ولري.
د مهمو خبرونو غټ کې واورې، طالبان وایي د وی پی لوټه الوتکې په پرونی برید کې چې ګمان کیږي امریکا به کړی وي، د حقانی د شبکې یو مشهور قماندان وژل شوی. طالبان ویلي دي چې قاری عبدالله د خوست په یوې سیمه کې وژل شوی دی. خو د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې بریدګر د کرم په ایجنسی کې وژل شوی چې د خوست سره سرحد لري او د حقانی د شبکې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. په پاکستان کې پولیس وايي د پنجاب په ایالت کې تقریبا 1400 مشکوک وسلوال نیولي. پولیسو د نومونو خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دې 1300 ورځو کې چې د پنجاب په ایالت کې د وسلوالو ډلو په خلاف عملیات شروع شوي، لکه تر لګه شپږ دیش کسه د پولیسو په جګړو کې وژل شوي دي. سعودي عربستان او انډونیزیا د $1 میلیارډ یو موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه انډونیزیا ته د سعودي د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د تاریخي سفر په وخت کې شوې ده. ډیرو انډونیزیانو د سعودي بادشاه باندې اعتراضونه کړي دي. په جاکارتا کې لږونو مظاهره چانو په سعودي عربستان کې د انډونیزیایي مهاجرو کورنۍ سره په بد سلوک اعتراضونه وکړل او همدارنګه یو غوښتل چې په 2015 کال کې د حج په وخت کې چې دوه انډونیزیایي تابع په ترافیکي پیښو کې وژل شوي وو، د هغو کورنۍ ته دي تاوان ورکړ شي. د یمن چارواکي وایي شاهدان وایي نن دوی مورزه چې د امریکا پوځ یمن په جنوبي سیمه کې په هغو ځایونو باندې بمباری کوي چې د القاعده مرکزونه دي. د جمهور رئیس پارګین هینه د قدرت سلبول په جنوبی کوریا کې د محافظه کارانو او لیبرالانو ترمنځ د ملک د ملي امنیت د پالیسۍ په سر درز اچولې ده. واشنگتن دی سی شد و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نخست تفصیل خبرها را از هاشم حبیبزاده میشنوید.
با عرض سلام، هربرت ریمون مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا امروز تا یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صحبت کرد. هر دو جانب در مورد اوضای امنیتی افغانستان، منطقه و مبارزه با دهشت افغانی و همچنان پلان 4 ساله امنیتی افغانستان و انتخابات پارلمانی آن کشور بحث کردند. مقامات در ولایت زابل میگویند که شب گذشته نیروهای مشترک افغان و بین المللی در ولسوالی ارغنداب این ولایت در جریان عملیات به شمول ولسوال نامنهاد طالبان 17 مخالف مسلح را از بین بردند. جنرال میرویس نورزی قماندان امنیه زابل با صدای امریکا گفت که این عملیات بر اساس معلومات معتبر استخباراتی انجام شد. در خبر دیگر، مقامات محلی بغلان از تصرف دوباره ولسوالی طالب برفک به دست نیروهای دولتی خبر دادند. این مقام ها گفتند که در جریان تصرف دوباره این ولسوالی 10 طالب کشته و شماره هم زخمی شدند. ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. طالبان میگویند که قاری عبدالله معراج، یکی از قماندان های آن گروه، و دو نفر دیگر دیروز در جریان یک حمله تیاره بی سرنشین آمریکایی در ولایت خوست کشته شدند. اردوی ایالات متحده امروز به صدای آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی و نه در افغانستان و نه هم ماموریت حمایت قاطع هیچ عملیاتی را در ساحات مرزی افغانستان انجام ندادند. گفته می شود که قاری معراج فردی است که یک نظامی اسیر آمریکایی را در سال 2014 در خوست به مقامات آمریکایی تسلیم داده بود. قانونگذاران آمریکایی دیروز لایحه مصارف 578 میلیارد دلاری نیروهای مسلح ایالات متحده را طرح کردند تا این نیروها تا ماه سپتامبر به فعالیتشان ادامه دهند. نزدیک به 62 میلیارد این مبلغ شامل مصارف عملیات‌های نظامی جنگی در افغانستان، عراق و سایر کشورها است. شرح بیشتر از جیلا سمیعی.
این لایحه توسط مذاکره کنندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات کانگرس ایالات متحده مطرح شده است. قرار است قانونگذاران مجلس نمایندگان هفته آینده برای بحث پیرامون لایحه مصارف دفاعی ایالات متحده برای سال مالی 2017 ملاقات کنند. این لایحه پس از منظوری مجلس نمایندگان در مجلس سنا برای گیری گذاشته خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در چند هفته آینده یک زمینه را با لایحه مصارف نظامی سال 2017 یک جا سازد که بودجه برای مصارف کلی دفاعی را با 30 میلیارد دلار اضافی تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده می خواهد که بودجه سال 2018 مالی 54 میلیارد دلار افزایش یابد.
ادامه اخبار. یک بند بزرگ آب به کمک مالی ایالات متحده در وزیرستان شمالی ساخته می شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در مراسم افتتاح این پروژه از کمک 81 میلیون دلاری ایالات متحده یادآوری کرد. مقامات می گویند که با تکمیل بند آب کرمتنگی که 230 میلیون دلار هزینه برمی دارد، زراعت محلی ترویج خواهد شد و این بند 83.4 مگاوات برق نیز تولید خواهد کرد. پلیس پاکستان میگوید که در ایالت پنجاب 1300 مزنون تندرو را بازداشت کرده است. این تلاش مقامات پاکستانی در حال صورت میگیرد که وزیر قانون پنجاب برخی از گروه ها را دهشت افغان اعلام کرده، اما این گروه ها تحت نام های جدید دوباره به فعالیت آغاز کردند. رانا ثناءالله وزیر قانون پنجاب حمایتش را از برخی از رهبران بیان کرده که گروه های آنان به خشونتگرایی علیه اقلیت های مذهبی متهمند. این اقدام باعث شده تا تعهد او علیه تندرو زدایی از پنجاب مورد تردید قرار گیرد. مقامات پلیس که از گرفتن نامشان خودداری کردند گفتند که 36 تندرو دیگر در جریان گلوله‌باری با پلیس و شبه نظامیان کشته شدند. مقامات یمنی و شاهدان عینی میگویند که اردوی ایالات متحده برای دو روز پی هم در جنوب یمن موازی مزنون القاعده را هدف قرار دادند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مقامات یمنی میگویند که منزل یک رهبر القاعده یک از اهدافی بود که صبح جمعه آماج قرار گرفت. حملات در ولایت ابیان و شبوی راه اندازی شد. باشندگان محل میگویند گمان میرود که این حملات تلفات ملکی نیز بر جا گذاشته باشد. مقامات آمریکایی تا حال در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. مقامات آمریکایی همچنان میگویند که اعضای القاعده برای طرح و تشدید حملات دهشت افغانی علیه ایالات متحده و متحدین آن از خاک یمن استفاده میکنند.
سیلاب‌ها در جنوب و جنوب غرب زیمبابوه از ماه دسامبر به این سو جان 246 نفر را گرفته و نزدیک به 2000 نفر دیگر را بی خانمان ساخته است. حکومت فقیر این کشور برای رسیدگی به خسارات وارده از سیلاب از جامعه بین‌المللی خواستار کمک شده است. مقامات میگویند که جاده‌ها و پل‌ها کاملا تخریب شده و برخی از ساحات به این دلیل منزوی شده است. زیمبابوه در حال بیرون شدن از دو فصل خشکسالی بود که باعث نابودی حاصلات در آن کشور شده بود. و خبر اخیر این که وزیر عدلیه ترکیه امروز آلمان را به پناه دادن دشمنان آن کشور متهم کرد. این اظهارات باقر بدرگ در حال بیان شد که آلمان راهپیمایی شهروندان ترکی را در دو شهرک آلمانی فسخ کرد. این رویداد روابط کشیده میان دو متحد ناتو را نشان می‌دهد. وزیر عدلیه ترکیه افزود که با نظر داشت به تاریخ برلین، چنین به نظر می‌آید که مشکلات گذشته در حال اوج گرفتن است. اما مقامات برلین گفتند که تصمیم فسخ راهپیمایی شهروندان ترکی توسط شوراهای شهری اتخاذ شده است و یک شاروال برلین دلیل این اقدام را مشکلات امنیتی عنوان می‌کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. در بخش گزارش ها، مقام های محلی بغلان از تصرف دوباره ولسوالی تاله و برفک به دست نیروهای دولتی خبر دادند. این مقام ها گفتند که در جریان تصرف دوباره این ولسوالی 10 طالب کشته و شماری نیز زخم برداشتند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت بغلان از تصرف دوباره ولسوالی تاله و برفک این ولایت از دست طالبان خبر می دهند. ستار بارز والی بغلان به صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی کشور چاشت امروز مرکز این ولسوالی را دوباره به تصرف خود درآورده و مکنون عملیات پاکسازی در بخش این ولسوالی جریان دارد. والی بغلان میگوید تا هنوز 10 تن از طالبان در این نبردها کشته شده و شمار از افراد گروه طالبان نیز زخمی شده اند. بر بنیاد گفته های والی بغلان در این درگیری ها 4 مامور پلیس نیز جان باختند.
ما متاسفانه از پلیس ملی 4 شهید داریم. تلفات دشمن تا کنون تی عملیات شده 9 کشته دارن و بیش از 10 نفر زخمی دارد دشمن در این نبرد.
بر اساس گفته های مقام های محلی در بغلان، نیروهای امنیتی دولت افغانستان از ولایت بامیان و مسیر ولسوالی بغلان وارد ولسوالی تاله و برفک شده و عملیات خانه به خانه در این ولسوالی جریان دارد. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهدی که سخنگویان گروه طالبان در پیام به رسانه ها از وارد نمودن تلفات بر نیروهای دولتی خبر داده است. ولسوالی تاله و برفک 2 روز پیش پس از درگیری های 4 روزه به تصرف طالبان در آمده بود. از سوی هم در یک خبر دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در 22 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری در مزار شریف با ستایش از روند توزیع تذکیره های برقی از سوی سران حکومت وحدت ملی از طرف های درگیر به ویژه طالبان در افغانستان خواست تا برای مبارزه گسترده با گروه داعش با دولت افغانستان یکجا شوند.
وقتی که دست یخن همدیگر بودی دشمن می خانیت اشغال میکنه، دشمن می سر برنامه های خود تطبیق میکنه. امروز مجاهد و دولت و مسلمان طالب همه گی ادعای افغانیت اسلامیت میکنن، لکن دشمنای اسلام و گروه دیگری که به نام داعش آورده که او ریشه همه مذاهب افغانستان میخواهد بزنه، او با تمام مذاهب افغانستان دشمنی داره. او خون همه را روا میدانه ریختنش یعنی که دست بدیست هم بتیم این بلا را در افغانستان دخت کنیم که نه به کوچک نه به بزرگ نه به هیچ کسی رحم نمی کنیم فصل یگانگی و برادری را آغاز کنیم.
این مقام حکومت وحدت ملی با نگرانی از وضعیت جنگی در افغانستان آغاز سربازگیری گروه دولت اسلامی یا داعش را یک چالش بزرگ برای امنیت سراسر افغانستان عنوان می کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان میگوید که از تصمیم پاکستان مبنی بر ادغام مناطق قبایلی پاکستانی بلکه از اراده باشندگان مناطق قبایلی حمایت میکند. در همین حال برخی از احزاب و تحلیلگران مسائل سیاسی تاکید دارند که پاکستان از ضعف‌های موجود در افغانستان سوء استفاده میکند. سمسام سیرت با شرح بیشتر در این مورد.
وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان گفت تصمیم کابینه پاکستان مبنی بر مدغم‌سازی مناطق قبایلی با آن کشور تغییر در وضعیت خط دیورند نمی آورد. غفور لیوال سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان افزود که برای حکومت افغانستان اراده و خواست باشندگان این مناطق مهم است. آقای لیوال گفت پیش از این نیز با گزمه و دخالت اردوی پاکستان در این مناطق خود مختاری مناطق قبایلی زیر سوال رفته بود، اما به گفته وی حکومت افغانستان هر نوع تغییری که بر اساس خواست و اراده باشندگان این محل باشد استقبال میکند.
در سالهای اخیر با حضور نظامی پاکستان این منطقه معاهد خود مختاری خود را از دست داد. تمام حرکت هایی که در این ساحه زیر نام جنگ با دهشت افغانی انجام شده نه تنها که سبب کاهش دهشت افغانی نشد بلکه آن را زیاد ساخته است. من فکر میکنم این تخطی از گذشته موجود بوده است. حکومت افغانستان به خاطری به واکنش تون متوسل نشده است که برای ما اراده مردم این محل مهم است. بدبختانه متنفذینی که در این منطقه هستند به یک نظر نیستند و اختلاف نظر آنان هم برای باشندگان این محل یک ضعف بزرگ است و هم حکومت افغانستان را از گرفتن یک تصمیم قاطع عقب گذاشته است.
مناطق قبایلی واقع در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان خود مختار است و تحت سلطه هیچ یک از دو کشور نیست. این مناطق از سالهای زیاد به این سو نظام قضایی و سیاسی خود را دارد. اما اکنون کابینه حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا مناطق قبایلی را مطابق به قوانین پاکستان اداره کند. در همین حال استانگل شیرزاد رئیس حزب افغان ملت با صدای آمریکا گفت پاکستان از وضعیت نابسامان افغانستان سوء استفاده می کند و در مناطق قبایلی دخالت می کند.
چون ما فعلا مشکلات داخلی داریم، پاکستان تقریبا 15 سال به شکل متداوم و دوامدار تعرض خود ادامه داده و تعرض میکنه و طرف افغانستان و بسیار مناطقی که در وقت حتی حق نداشت یک تهرم سیکل مجا داخل شوه اینا نیروهای نظامی خود داخل کردن. این پاکستان از موقعیت موجوده افغانستان سوء استفاده کرد.
آقای شیرزاد در ادامه گفت بر بنیاد تعهد میان افغانستان و هند بریتانیوی این مناطق بی‌طرف قبول شده است. از سوی دیگر احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد اهداف حکومت پاکستان در مورد این عمل کردش با صدای آمریکا گفت
دو هدف است. از یک هدفی است که میخواهیم اینا رو تابع حکومت کنه و اینا دیگه مسائل قبایلی و سربخوری از طرف دیگه میخواهیم که ادعایی که افغانستان داره که اینا مربوط به ما هستن اینم نمیشه خاموش کنه.
کابینه حکومت پاکستان در حال چنین تصمیم را اتخاذ کرده است که ادعاهای مبنی بر فرار تعداد از تندروان به مناطق قبایلی و طرح‌ریزی حملات دهشت افغانانه در آنجا علیه پاکستان وجود دارد. برای اجرایی شدن تصمیم کابینه پاکستان نخست باید برنامه موجود از سوی پارلمان آن کشور تصویب شود. بر بنیاد این برنامه مناطق قبایلی به ولایت خیبر پختونخوا مدغم خواهد شد و خیبر پختونخوا را دومین ولایت بزرگ پاکستان از لحاظ نفوذ خواهد ساخت که در انتخابات آن کشور نقش بسزا دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دا دومین دور کمپاین واکسین پولیو در ولایت غزنی روز دوشنبه آغاز شد و تا امروز جمعه ادامه یافت. با گفته مسئولین صحه این کمپاین در 15 واحد اداری تطبیق می شد. ماجب نکزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
دکتر صفی الله اسفندهی عامر مافیت کتلبی ریاست ستامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این دور کمپاین بیش از 250 هزار طفل زیر 5 سال مورد هدف واکسین پولیو خواهند شد و 4 ولسوالی این ولایت به دلیل سرد بودن وضعیت جوی شامل این کمپاین نمی باشد.
به جز از 4 ولسوالی که در این کمپاین نیست، ما 2,52,934 نفر اطفال تارگت ماست در این کمپاین باید واکسین شود. که دیگر نتیجهش بعدن میاد که اضافه واکسین شود یا کم درش معلومات بعدن است که ما ارقام از صاحب شما برسم و ببینیم.
به گفته آمر مافیات کتلبی ریاست ستامه غزنی در کمپاین گذشته اطفال زیاد مورد هدف قطرات واکسین پولیو قرار گرفته بودند. دکتر اسفندهی افزود که این کمپاین در 15 واحد اداری تا حالا به گونه خوب و بدون کدام مشکل جریان دارد. در همین حال شمار شهروندان غزنی نیز به اهمیت واکسین پولیو پی بردند و اطفال خود را برای واکسین کردن حاضر می نمایند. صابره و عبدالله دو تن شهروندان غزنی.
واکسین پولیو یک چیز موثر است و ما در منطقه خود اطفال واکسین کردیم و به دیگرهای پیام داریم که واکسین کنند، چون بسیار مفید است. از فلج دائمی اطفال نجات پیدا میکنند و کشور ما از این بحران نجات پیدا میکنند و باید در این عرصه کوشش زیاد نماییم.
قسمی که در گذشته ها از طرف مولای امامان و از طرف بعض مردم در رابطه با واکسین پولیو زیاد تبلیغات شده که بسیار برای اطفال مفید تمام میشه و در آینده از فلج شدن هم طفل نجات میافه، من به اون خاطر همه وقت کوشش میکنم که در مصر وقت هر وقتی که واکسین پولیو شروع شوه من طفل خودم میارم واکسین میکنم.
جمعه محمد یکی از واکسیناتوران که در این ولایت مصروف تطبیق واکسین برای اطفال است در مورد جریان این دور کمپاین به صدای آمریکا چنین گفت:
در روز میاد اون تا 100 نفر 130 نفر روز بانگی که باز نفر را کم میاد. امروز ما تقریبا 25 نفر 30 نفر تقریبا ما واکسین کردیم. میالا خانمندی خودش هم بخشی نمزی دو قطره واکسین از دیگه جای میاره برای واکسین میاره از دیگه اون از خیلی جای دور میاد.
هنوز هم بعض باشندگان غزنی درباره فواید واکسین معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی گفتند که تلاش میکنند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید واکسینیان آگاهی دهند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مشاجره لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با رسانه ها در هفته های اخیر شدت گرفته است. بلگالو خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که این وضعیت آزادی مطبوعات را ببخشین که این وضعیت آزادی مطبوعات را حتی در سایر نقاط جهان با مشکل مواجه ساخته است. تفصیل بیشتر را در مورد تقدیم شما می کنم.
این اولین بار است که یک حکومت برای توجیه اقدامات سرکوبانه خود علیه رسانه ها به طور آشکارا رئیس جمهور ترامپ را نمونه قرار داده است. یک سخنگوی حکومت کمبودیا در یک پست فیسبوک خود هشدار داده است که اگر رسانه‌های خبری به شمول صدای آمریکا در پوشش خبری خود تغییرات نیاورند، علیه آنان اقدام خواهد شد. این مقام کمبودیایی علاوه کرد که برخورد رئیس جمهور ترامپ را در برابر رسانه‌های نافرمان اختیار خواهد کرد. این نوع تهدیدات در کمبودیا که توسط هون سین صدر زمان کشور اداره می شود چیز تازه ای نیست، اما آنچه که جدید است استفاده از روش های رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان یک دستاویز می باشد. روش های دونالد ترامپ در برابر رسانه ها برای تام ملنسکی که با تازگی از سمتش من حیث معین وزیر خارجه آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر و کار استفاده داده است خالی از تعجب نیست.
The United States departs from its principles that is always invariably used.
هر زمانی که ایالات متحده در اصول خود کوتاهی میکند، این امر همیشه توسط حکومت مستبد برای توجیه رفتارشان در سراسر جهان استفاده میشود.
آقای ملنسکی همچنان نگران است که رفتار ترامپ با رسانه ها باعث تشویق رهبران کشورهای مستبد گردد. رئیس جمهور ترامپ از زمانی که قدرت را به دست گرفت مسلسل در مشاجره لفظی علیه رسانه ها آنان را غیر قابل اعتماد خوانده گفته است که اخبار این رسانه ها جعلی است. آقای ترامپ حتی این رسانه ها را دشمن مردم خوانده است. این وضعیت باعث نگرانی استیفن بوتلر از کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز شده است.
The United States has always projected a kind of moral authority, even though our own record on press freedom is, you know, is far from perfect.
ایالات متحده با وجودی که همواره نمونه از اقتدار اخلاقی عنوان شده است، اما پیشینه آزادی رسانه ها در این کشور خالی از مشکل نبوده است. با آن هم مردم هنوز هم به سوی ایالات متحده در ارائه همچو رهبری چشم دوختند و این به احتمال زیاد توقعی است که دیگر وجود ندارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره از روش‌های خود علیه رسانه‌ها دفاع کرده می‌گوید که او برخلاف چند رسانه است.
I am only against the fake news media or press.
من فقط خلاف خبرها، رسانه‌ها و مطبوعات جعلی و نادرست هستم. آنان باید جهان رسانه‌ها را ترک کنند. فقط برخلاف مردمان هستم که گزارش های نادرست تهیه می کنند و منابع نادرست را استفاده می کنند.
و اما در ارتباط به تهدید حکومت کامبودیا علیه صدای امریکا و سایر رسانه ها، سخنگوی صدای امریکا گفته است که صدای امریکا فراهم آوری خبرهای هدفمندانه، موثق و متوازن را ادامه خواهد داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 برنامه های رادیو آشنا جریان دارد. مردم در اندونزیا برای اولین بار نارضایتی خود را از سفر پادشاه عربستان سعودی به کشورشان ابراز داشتند. تفصیل بیشتر را در گزارش صدای آمریکا می‌شنوید که ژیلا سمی آن را تهیه کرده است.
اندونزیا که پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است، شاهد تدابیر شدید امنیتی در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی از این کشور است. قرار است ملک سلمان از جاکارتا و جاوا دیدن کرده و سپس برای یک ماه به جزیره بالی برود تا از آنجا به چین، ژاپن و مالدیو سفر کند. اما این تدابیر امنیتی و حتی امضای قرارداد سرمایه گذاری در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی بین دو کشور مانع آن نشد تا مردم عادی اندونزیا مراتب نارضایتی خود را از ملک سلمان نشان ندهند. در جاکارتا ده ها معترض توجه را به آزار و اذیت کارگران اندونزیایی در عربستان جلب کرده و همچنان خواهان پاسخگویی به خانواده های شدند که عزیزان خود را در دو رویداد مرگبار در مناسک حج سال 2015 از دست دادند. تا حال که 2 سال از این حادثه می گذرد، خانواده های 139 قربانی این رویدادها هیچ غرامت را از حکومت عربستان سعودی دریافت نکردند. حدود 3 میلیون کارگر اندونزیایی به خاطر میزان بلند بیکاری در آن کشور در خارج از اندونزیا کار میکنند. تخمین های مختلف در مورد شمار کارگران اندونزیایی در عربستان سعودی موجود است. بر اساس گزارش سال 2013 مرکز مهاجرین آسیایی بین 37,000 و بر اساس گزارش سال 2016 اداره ملی حفاظت از کارگران اندونزیایی 38,000 کارگر تخمین شده بود. دلیل تناقض در ارقام را به مهاجرین غیر قانونی و فاقد اسناد نسبت می دهند. حکومت اندونزیا بعد با این کشور گفته است که به خاطر شرایط نامناسب کارگران و اتهامات و محاکمات جنایی علیه کارگران برای کار به عربستان سعودی نروند. کارنی مهدی 37 ساله و سیتی زینب روپای 47 ساله که اردوزن تبع اندونزیا بوده و در عربستان سعودی کار میکردند، جداگانه به اتهام قتل کارفرماهایشان مجرم شناخته شده و در سال 2015 اعدام شدند. این رویدادها ترس و وحشت زیادی را در اندونزیا به وجود آورد. نهادهای بشری با اشاره به شرایطی که منجر به قتل کارفرمایان توسط این دو زن شد، از حکم اعدام این زنان انتقاد کردند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، تا سال 2013 اکثر متهمین مهاجری که در عربستان سعودی محکوم به مرگ شدند، اتباعی اندونزیا بودند. با وجود تمام اتهامات که علیه رفتار نامناسب با کارگران اندونزیایی مقیم در عربستان سعودی وجود دارد، از مهاجرین کارگر در تفاهم‌نامه هایی که در این هفته بین اندونزیا و عربستان سعودی به امضا رسید نام برده نشده است. مهاجرینی که ادعا می شود با آزار و اذیت جسمی، خشونت جنسی، کار طاقت فرسا و عفو معاشات کارگران توسط کارفرمایانشان مواجه می باشند. شمار از فعالین روز پنجشنبه در بیرون از سفارت عربستان سعودی در جاکارتا اجتماع کردند و برای شناسایی حقوق کارگران در عربستان سعودی صدای خود را بلند کردند. تعداد از مردان معترض در آغاز این مظاهره توسط پلیس توقیف شدند. تا ماه اپریل سال 2015 بیش از 279 اندونزیایی محکوم به مرگ در محابس عربستان سعودی وجود داشت. شمار از وکلای پارلمان اندونزیا نیز خواهان عفو کارگران مهاجر محکوم به مرگ در عربستان سعودی شده و از حکومت اندونزیا میخواهند تا این موضوع را در سفر پادشاه عربستان سعودی به این کشور مطرح کنند. حکومت یوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا تا حال در مورد واکنش نشان نداده و واضح نیست که آیا این موضوع در ملاقات خصوصی با ملک سلمان مطرح شده است و یا خیر.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. یک فروشگاه آنلاین مواد غذایی در بریتانیا در حال انکشاف دادن یک دست روباتیک است.
دست روباتیک در یک فروشگاه خودکار که مواد خوراکی را برای فروش آماده می سازد. این دست روباتیک توسط تیم تکنولوژی فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی اوکادو در بریتانیا ساخته شده است و انگشتان آن نرم و انعطاف پذیر است تا در وقت آماده کردن میوه‌ها و سبزیجات برای فروش به آنها آسیب نرساند. این یگانه فروشگاه آنلاین مواد خوراکی است که بیش از 46 هزار نوع‌غذا را به فروش می‌رساند و حالا می‌خواهد دست روباتیک بسازد تا بتواند روز تمام این مواد را به طور خودکار بسته‌بندی کرده به مشتری ارسال کند.
اگرچه تمام نیروی کار انسانی ما عالی است، اما تفاوت‌های بین انسان‌ها وجود دارد. در حالی که سیستم‌های روباتیک و خودکار ظرفیت این را دارد تا همه به طور یکسان عالی باشند.
فروشگاه اوکادو در پهلوی این دست روباتیک چندین نوع سیستم های پیشرفته را آزمایش می کند که شامل این گودام خودکار نیز می شود. این گودام که در شمال شهر لندن موقعیت دارد طوری طراحی گردیده تا بسته ها در یک تسمه با طول 18 مایل به گونه خودکار حرکت کنند. پال کلارک مسئول بخش تکنولوژی اوکادو می گوید مدیریت این تکنولوژی مانند مدیریت ترافیک یک شهر است.
در این گودام صدها الگوریتم و ماشین در حال کار است. در عین وقت 8000 بکسه در حال حرکت می باشد و اداره کردن آن مشابه است با اداره کردن ترافیک یک شهر و نیاز به پیچیدگی معلومات و سنسرهای زیاد دارد. ماشین ها می آموزند تا چگونه در حالات عادی کار کنند و همچنان خود را با شرایط غیر عادی تغییر دهند. بنابراین اگر بخش از تسمه مشکل پیدا کند، سیستم باید راه دیگر را برای حرکت بکسه ها بیابد.
هنوز هم مداخله انسان در گودام خودکار فروشگاه اوکادو زیاد است.
وقتی ماشین تازه خودکار به بازار می آید، مردم به شغل دیگر که در آن زمان تنها انسان آن را انجام داده می تواند رجوع می کنند و توقع توقف یافتن این روند را به این زودی ها نداشته باشید.
اینکه کدام ربات‌ها روز جای انسان را در صنایع مختلف خواهد گرفت یک بحث داغ است. مطالعه تازه پوهنتون اکسفورد پیش بینی می‌کند که با رشد تکنولوژی خودکار در چند دهه آینده 40% مشاغل در معرض خطر قرار خواهد داشت. اما پیتر بنتلی از یونیورسیتی کالج لندن می‌گوید که این مشکل تازه‌ای نیست.
since the industrial revolution or even since before the industrial revolution.
از زمان انقلاب صنعتی یا حتی قبل از انقلاب صنعتی، از عصر حجر به عصر آهن، وقتی ما تکنولوژی تازه را اختراع میکنیم، مهارت ها تغییر میکند و نیاز به مهارت های جدید به میان میآید. بنابراین ما ربات های جدید خواهیم داشت با قوانین تازه، یعنی ما باید افراد داشته باشیم تا از این ربات ها مراقبت کنند، ربات ها بسازند و آنها را اداره کنند. فروشگاه بریتانیایی اوکادو در سال 2000 میلادی ایجاد گردیده و با داشتن 580 هزار مشتری فعال ادعا می کند که بزرگترین فروشگاه آنلاین مواد خوراکی در جهان است.